درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. وخت لس بجې شوې او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ عموما د ازادۍ راډیوي مجله خپروو چې د راتلونکي یو ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش خراسان ډلې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونه کړي. ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره لا هم د دې هیله شته چې د سولې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړي د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په سیر افغانستان کې فرقوي شخړې راپورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر خبرداري ورکړي چې د داعش تام ته د لویدل او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای دی افغانان سره راغونډ شي او دغه غوښتنې دی په ګډه ماتې ورکړي. په عین حال کې ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا د هوایي ځواک مارشال سټیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه کړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the
way Afghanistan ta pa khwashine sar rawana wune bia pam wa waqt muk par rokhtai markazuno zadi wune hamli gando da Afghanistan amniyati halat hasas khub ya ham muk pa muhtatana khushbinai sara da bainul afghani khabaro sini hasawun ki nakhiwin chida da Afghanistan da khalko la para da siyasi hawari nakhidi دا ټول افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر ترزلا پایل پر اړتیا هم ټینګار کړي. دا ټول مخکې له طالبانو وختي و چې په تشدد کې کموالی راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سولې د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړی. کابلوف د چهارشنبه په ورځ وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ وویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ ترهګري حمله د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې او غندل شوې. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپل خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا په دې بیان کې زیاته شوې هر هغه هیواد چې له دې ډول بیرحمانه بریدونو سره مخ شي او په هغو کې میاندي او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي. دا یادونې وړ ده چې د زمیر کابلوف دا ډول څرګندونې په ټولنیزو رسنیو هم د ګڼو افغانانو لخوا غندل شوې دي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغه کسانو شمیر چې د کرونا د خپرې شوې وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغه کسانو شمیر په کمیدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ په پراخېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندوینو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته شوې او ممکن په سلو کې تر 30 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټ څخه وتلی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټي جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه څېړنې روانې دي نن له خپلې دندې لر شي. د دې تحقیقاتو په پایه کې به معلومه شي چې آیا ښاغلي بارو له مالی تاوان د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي دي کنه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون په یو بیان کې ویل خغلی بارو سهار تماس ورسره ونیو او د تحقیقاتو په پیشلي حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېدل د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنگټن ډی سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستیو او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکه ترمنځ خپلې او د خپلې میرمنې ونډې پلورلې دي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې په 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه رد شوه تیرونه پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکزی په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وای د فاتحي قضیه له هغه مرکې پیل شوه چې نوموړي لا بي بي سي سره کړی و. او د مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته مترزان لنخته ورسته نیول شوی. مترزانو د سربیا د اورتودوکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوی چې مذهبي مراسم جوړ کړي و ځکه د کرونا وایرس له کبله دغلته په راغونډېدلو او د غونډو په جوړولو بندیز لګېدلې ده. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو خبري مطالب او رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو استازی البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د روسیو بریدونو مسول بللی. خغلی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو په وحشتناکو بریدونو کې ښکېل و. دا خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې دا داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ سولې د تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سی شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې 2 جلا خونړۍ بریدونه وشول. په کابل کې یو روغتون په نښه شو چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان، میاندي او ګڼ نور خلک مړه او ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې بیا د جنازې په مراسمو بریدو شو، التم لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. زلمی خلیلزاد په عین حال کې دا څرګندونې د حکومت د هغه عکس العمل وروسته هم کوي چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان کړی. ولسمشر محمد اشرف غني له دې بریدونو وروسته وویل چې طالبانو په یو ډول نه یو ډول د ډول بریدونو سره تړاو لرلی او دا ډول بریدونو ته یې د ترسره کېدو زمینه برابره کړې. وسله والو طالبانو د کابل پر روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی. وسله والو طالبانو د افغانستان دننه او له بهره د اوربند هغه غوښتنې هم پرله پسې رد کړي چې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د دې ستونزې سره د مبارزې د اسانتیا او همدارنګه د روسیې د مبارکې میاشتې په پار ترې شوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو ته زمینه برابره کړې. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې د موقت اور بند ومني. طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوازې تروریستي بریدونه نه دي چې د افغانانو ژوند تریخ کړي. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې جرمي او جنایي پیښې هم هغه څه دي چې د خلکو ژوند ګواښي. هلمند مرکز لشکرګام په وروستیو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو شاهده ده. دغه تغلاوي او هدفي وژنې زیاتې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کړو، په دې اړه به د الیاس دایي رپورټ واورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچنه د حال سوي خود روجې په میاشت کې په لشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدف وژنې مخینه نه لري او د دې شهر اوسیدونکو سرګرانه کړې دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وايي غلا په مکرر ډول په وسلوالو غلا او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنۍ وضعیت کو ګورو تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هر ورځ دلته د ترور پیشي د غلاو پیشي په واقعیت سره کوي خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې زی د احساس نه کوي چې زه وڅر ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیت اندیشمن دي او غوښتنه دا ده چې باید دغه وضعیت تغیر وکړي.
نوم یې خالق دی. په لشکرګا ښار کې وضعیت ډیر خراب دی. د غنن سارم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دی. بیا مخنیوی لري کې په ښار کې ترورونه ډیر شوی.
وضعیت په ښار کې ډیر خراب دی. زه هر ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لار اصلا باید د امنیتي ځواکونو دا رقم نه وي. زه پر هر چوک باندې ګورم خو عسکر قرار نه استي.
په جنو دغه وروستیو تروریستي پیښو کې نظامي کسان وژل کیږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکی کسان او د دکاندارانو وژل کیږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر تروریستو بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلی جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تیرو دوو میاشتو کې د درې شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار داره. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو به سرچینې د نوم نشو د پښار تازادۍ راډیو ته ول د روجې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دي چې د 15 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښ وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن شي د دندې بل لري کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول تر دې پریکړې وروسته په تروریستو او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د شهر د امنیت لپاره هم دانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه. خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه کتا سي ولې د کاهش پیدا کړي کم سوي دی او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیتو دشمن پېښ چې منګه ته چک پوینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوي دی او دغه چک پوینټونه زمنګ مخه نيسي. نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زمنګ په چک پوینټ باندې عمله کړې ده چې پاینده کې دغه نواقص بمرفق او دشمن ته به